سلامونه د آزادې رادیو دی او ساته خبرونه ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تاسو ته راپورونه او همداراز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د آزادۍ میلمه د ځانګړو برکو یو بل برخه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر یو ځل بیا په پاکستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د طالبانو له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې علی امین ګنګاپور ویلي دي چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوځ د تازه عملیاتو چې په نتیجه کې به یې د په وینا زیات شمېر ملکي وګړي له خپلو مینو بې ځایه شي ملاتړ نه کوي، خو پر ځای د پاکستان مرکزی حکومت ته وړاندیز کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي. ښاغلی ګنګاپور چې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پلویانو غونډې ته وینا کوله، د پاکستان پر مرکزی حکومت تور ولګاوه چې د خیبر پښتونخوا د خلکو غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د پوځ عملیاتو ته به اجازه ورنه کړي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په اړوندو سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وای له دې هواده په جرمونو کې د ښکېلو افغان وګړو د ایستلو لپاره یو منظم اقدام غواړي. الکساندر دوبرنت له یوې جرمنی ورځپاڼې سره په خپله نوې مرکه کې چې پرون خپره شوه وویل، د ده هدف دا دی چې د دې ډلې افغانانو ایستل په منظم ډول دوام وکړي، او دا کار د هغه په وینا یوازې د قطر په مرسته ممکن دی. جرمنی د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مګر ښاغلی دوبرنت وویل دی غواړي په راتلونکي کې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د لیږلو بهیر د منځګړو له مرستې پرته دوام وکړي. چې د دې کار لپاره د هغه په وینا باید له طالبانو سره مستقیمې خبرې وشي. هغه ټینګار وکړ چې دا تماسونه به یوازې تخنیکي وي. داسې مهال چې پر تهران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پلان له مخې د بندیزونو د لګولو مهلت پای ته رسېدلی، ایران له برتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران راغوښتي دي. د سپتمبر د 28مې د ورځې په پای کې د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دې هیواد د ملګرو ملتونو تازه بندیزونه عملا پیل شول، او د دریو اروپایي هیوادونو ګروپ برتانیا، فرانسې او جرمني وویل پر ایران چې له پخوا راهیسې د لویدیځ د پراخو بندیزونو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی نور فشارونه زیاتوي. پرون له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې درې واړو هیوادونو کې خپل سفیران یې د ایراني چارواکو په وینا د هغوی د غیر مسؤولانه اقدام له کبله د سلام مشورو لپاره راغوښتي دي. په پام کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د کانګرس له څلورو اصلي مشرانو سره وګوري. د راپورونو له مخې د سپینه ماڼۍ یو چارواکي او دوه بخبره سرچینو ویلي دي چې ټرمپ به د استازو جرګې له رئیس مایک جانسن، د سنا د اکثریت له مشر جان تون، د استازو په جرګه کې د ډیموکراتانو له مشر اکیم جیفریز او د سنا د اقلیت له مشر چاک شومر سره وګوري. اسوشیټیډ پرس خبري اژانس راپور ورکوي چې دا کتنه د فدرال حکومت لپاره د بودیجې د تصویب له ټاکلې مهلت یوه ورځ مخکې کیږي. که کانګرس بودیجه تصویب نه کړي نو د چهارشنبه په ورځ به د حکومت چارې په ټپه ودرېږي. او د کرکټ د آسیایي جام په فاینل کې نن هند او پاکستان لوبه سره کوي. دا لوبه د کابل د ماښام په 2 بجو د دوبای د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دې جام د پیل په پړاو او بیا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوې چې دواړه ځلې پاکستان ماتې وخوړه. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. پر راپورونو کې به واورئ چې له پاکستانه راستنیدونکي افغانان پر نورو ناخوالو سربیره اوس په لارو کې د شوکو له ستونزې سره لاس ګریوان دي. پر افغان ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو موضوع یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په یوه حاشیوي غونډه کې رابرسیره شوې ده. داسې مهال چې ژمی را روان دی، د کونړ زلزله ځپلې کورنۍ سرپناه غواړي.
داسې اوس ژمی را روان دی، یو تعداد زخمیان د دغه زلزلو خیمو کې شپې تېروي، نو که د دغې زیانمن شوو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په هند کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. یو شمیر افغان کډوال چې اوس د پاکستان له کراچۍ ښار څخه هیواد ته راستنه شوي دي شکایت کوي چې د راستنېدو پر مهال په بلوچستان ایالت کې له وسلوالو غلو سره مخامخ شوي او شتمنۍ او وسایل یې لوټ شوي دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې له کلونو ژوند وروسته هغه لږه شتمني چې له ځان سره یې افغانستان ته وړله په لاره کې ترې د یادو کسانو لخوا غلا کیږي. دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د لارو امنیت ډاډمن کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې د پاکستان د کراچۍ ښار افغانستان ته راستانه شوي د بیرته راستنېدو پر مهال لاره کې د وسلوالو غلو سره د مخامخ کېدو خبره کوي. د دوی په خبره د کډوالو کاروان د بلوچستان ایالت د بیلی او کلات ترمنځ واټ باندې څو ځله د وسلوالو غلو هدف ګرځېدلی دی. د کډوالو له ډلې محب الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دای او لس کسیزې کورنۍ چې ښځې هم پکې شاملې وې د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26مه له کراچۍ څخه د چمن سپین بولدک لارې ته روان و په لاره کې له وسلوالو غلو سره مخ شول. دای چې اوس افغانستان ته رسیدلی او د کندهار په سپین بولدک کې ځوان کوي د هغې ورځې کیسه یې داسې بیان کړه.
څرنګه چې ووتلو خیر شپه کې 10 بجې نه یوولس بجې ته ورسېدل چې دلته یو داسې غرنۍ سیمه ده. بیا دلته غله راغله، شپږ دوه کسانو خولې بندې کړې ولې، وسلې ورسره ولې، زموږ مزداله راوختله، ټوټل ښځو مزه ته ویل او پیسې نهسته کړلې. په خیر نه بجې کې لږ پیسې وې، یو 30000 روپۍ هغه وې وړلې رانه. نور داسې کور کې یو لږ لږ وریجې وې هغه رانه یوړې. مونږ مونږ شي نن لور یار مونږ بالکل غریب خلک یو، شل نن تر داسې اندازه کې زموږ مټر ودره وي. بیا ولځې کنه لاړ شي
د یادونه ده چې د کراچۍ بیلی کلات کویټې چمن مستقیم وټ د کراچۍ څخه افغانستان ته تر ټولو لنډه او اصلي ځمکنۍ لارې دي او نورې لارې اوږدې او ډېرې پیچلې دي. یو بل افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستون شوی او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
از ویلا گرفته تا کلات دوزا در کو به خزیات است موتری مو پیش بود استاد کو به استاد نکردیم
لبیلی تر کلات غله او شکمار دیر دی زمو موتر مخ کې وو. وی ویل ودرېګا مو ګونه درېدو سرعت مو واخست او وتښتیدو، خو زمو تر شا یو سورلې والا موتر وو هغه یې ودراو او لوټ یې کړ. پیسې اورجې ترې اخیستې وې. بیا بیرته کورلا موټر ته پورته شوي وو. دوی ټول وسلې درلودې، موږ مخکې وو او دوی زموږ له څنګه تیر شول.
دا کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو د خوندي ستنېدو لپاره د تیرېدونکو لارو امنیت ډاډمن کړي. دا کیسې داسې مهال مطرح کیږي چې زرګونه افغان کورنۍ د پاکستان له کراچۍ او نورو ښارونو د اسلام آباد دولت د غیر قانوني کډوالو او پی او آر کارت لرونکو د ایستلو په تړاو له پرېکړې وروسته اړ شوي چې خپل کورونه او ژوند پرېږدي او افغانستان ته ستانه سي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د جبري راستنېدو د بهیر د یوې برخې په توګه په خیبر پښتونخوا، کراچۍ او پنجاب ایالتونو کې د افغان کډوالو د 14 کمپونو د تړلو فرمان ورکړی دی. دا فرمان د پاکستان د ایالتونو او سرحدي سیمو چارو وزارت یا سافرون لخوا د سپتمبر په 25مه نیټه په یو رسمي لیک صادر شوی دی. د ډان په ګډون د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ډیری دا کمپونه د 1900 اتیو میلسیزې په لومړیو کې هغه وخت جوړ شوی و چې افغان کډوالو د شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته پناه یووړه او په لسګونه زره کډوال پکې ژوند کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدي ټان رسپانډ سره خبرو کې د دې پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې هغه افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په دې کمپونو کې ژوند کوي اوس په خپل ژوند د دې پریکړې د پایلو په اړه سخت ناهیلي شوي دي. نوموړي ټینګار کړی هغه کسان چې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري او هغه کسان چې په سختو بشري شرایطو کې دي باید د جبري ستنېدو له بهیره خوندي سي. پاکستان په 2023 کال کې د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او د راپورونو له مخې تر اوسه یې نږدې 2 میلیونه کډوال افغانستان ته ستانه کړی دي. سره له دې چې د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو لخوا د افغانانو د جبري استلو د بهیر بندولو لپاره پرله پسې غوښتنې شوي دي، خو دغه هیواد تر اوسه دا غوښتنې نه دي منلي او هر ورځ په زرګونه افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته استوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته موږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړی چې د ښځو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. ریچارډ بنټ ویلي طالبانو په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ خطرناکه او افراطي ایدیالوژي رامنځته کړې ده. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي طالبانو په دې هیواد کې د ښځو ضد پالیسۍ په رسمي قوانینو بدلې کړي او دا قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژوروي چې اوسمهال د افغانستان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې هیواد کې د طالبانو له لوري په ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په اړه یو ور بیا اندېښنه وښودل شوه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ خبرداري ورکړی چې د ښځو په اړوند د طالبانو پالیسي نه یوازې افغان میرمنې زیانمنوي، بلکې په دې هیواد کې تاوتریخوالی هم پراخوي. دغه ناسته چې د سپتمبر په 26مه د طالبانو له لوري مذهب وسیله کول او له افغانستان اخوا یې اغېزې په نوم جوړه شوې وه، نوموړي وویل دا پالیسي ښایي د افغانانو په څو نسلونو کې په تېره بیا په نارینه او هلکانو کې د تاوتریخوالي خطرناکه ایدیالوژي پراخه کړي.
په دې سخت شرایطو کې د طالبانو عادی کېدو ته د میرمنو او نجونو په وړاندې د جرمونو د زغملو، د اوږدمهاله معافیت د پیاوړتیا او د نړۍ په نورو ځایونو کې د ښځو ضد حرکتونو د هڅولو په توګه لیدل کېدای شي، نو باید څه وشي؟ د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي ظلم سره د مبارزې لپاره د ټولو وسیلو کارولو ته اړتیا ده. د څېړنې د میکانیزم د رامنځته کولو په ګډون باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړل شي او په دې برخه کې اصولي نړیوال ملاتړ رامنځته شي.
نوموړي وویل چې د طالبانو معافیت او پیاوړتیا به په اوږدمهال کې په نړۍ کې د ښځو ضد خوځښتونو د رامنځته کېدو لامل شي. دغې ناستې ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي طالبانو په هغه هیواد کې د ښځو ضد پالیسي په رسمي قوانینو بدله کړې او دغه قوانین یوازې هغه سخت بحران لا ژور کړی چې اوسمهال افغان ښځې او نجونې ورسره مخ دي. نوموړي وویل په داسې حال کې چې طالبان د اسلامي اصولو د استازیتوب دعوه کوي، خو د دوی دغه دعوه په کور دننه او نړیواله کچه په کلکه ننګول شوې او ټینګار شوې چې ریښتینی اسلام دغه ډول توندلاري رد کوي. خاغلی فایق ټینګار وکړ چې د کار او زده کړو په ګډون د ښځو د بنسټیزو حقونو څخه انکار د اسلامي قانون د هیڅ ریښتینی تفسیر تر چتر لاندې نشي توجیه کېدای.
دا روښانتیا باید موجوده اوسي چې د زده کړو او کار په ګډون د ښځو له بنسټیزو حقونو انکار د اسلامي شریعت د هیڅ ریښتینی تفسیر لارې نشي توجیه کېدای. هغه زړورې افغان میرمنې چې د دې محدودیتونو په وړاندې مقاومت ته دوام ورکوي، د دوی مبارزه ریښتینی او دوی د خپلو ملي ارزښتونو ساتونکي دي.
د دې غونډې ګډونوالو چې افغان فعالان، پخواني سیاستوال او یو شمېر بهرني ډیپلوماټان هم پکې وو، د طالبانو په حکومت غږ وکړ چې د نجونو پر زده کړو بندیز لري کړي او ویل چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار راوړي څو د افغانانو اساسي او بنسټیز حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه ناس او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت پر بنسټ د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د میرمنو حقونه خوندي کړي. داسې مهال چې په کور دننه یې له تیرو څه د پاسه څلورو کلونو راهیسې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او د کار په ګډون یې په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په وار وار په کور دننه او په نړیواله کچه غندل شوي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلی، بلکې په ښځو یې د محدودیتونو په پراختیا لا ټینګار کړی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
سموک غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لک تر لګه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رويټرز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای د غونډه دی ویجی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د یو سیاسي ګوند لخوا را بلل شوی و. ستالین خبريالانو ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې ده چې په دوی کې ولس خځې، 10 نارینه، پنځه نجونې او څلور هلکان شامل دي. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو پنځوس کسان ټپیان شوي دي چې شپږویشت نارینه او پاتې څلورویشت ښځې دي او اوسمهال تر درملنې لاندې دي. له دې مخکې په پارلمان کې د دې ایالت استازي سنتیل بالاجي ویلي وو چې اته پنځوس کسان روغتونونو ته انتقال شوي دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2024 کال کې د خپل ګوند له تاسیس راهیسې تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. د ویجی په مشرۍ ګوند د صدر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د بهاراتیا جناتا او په تامل ناډو کې د یو بل ګوند پر وړاندې انتخاباتي کمپاین کوي او نوموړي د راروان 2026 کال د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې زرګونه کسان د یو لوی موټر پر شاوخوا چې ویجی پرې ولاړ دی او وینا کوي راټول شوي دي. او په دې ترڅ کې نوموړی خپلو هغو پلویانو ته چې بې سده شوي دي د اوبو بوتلونه ورغزاروي، خو کله چې وضعیت له کنټروله وځي نو ویجی له پولیسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. ویجی پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې زړه یې مات شوی دی او یو لوی درد لري چې نه یې شي بیانولی. نوموړي د پیښې له زیانمنو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. د راپورونو له مخې شاوخوا ولسوالیو څخه لږ تر لږه څلور څلوېښت تنه ډاکټران کارور سیمې ته چې دا پیښه پکې شوې وه استول شوي وو. د تامل ناډو اعلی وزیر ایم کی ستالین نن سهار په یوه خبري غونډه کې د ګڼې ګوڼې د علت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د تامل ناډو ایالتي حکومت په دې اړه د څېړنو لپاره یو کمیسیون ټاکلی دی. ښاغلی ستالین مخکې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مالي مرستې اعلان کړی و. دا لومړی ځل نه دی چې د ویجی په غونډه کې داسې پیښه کیږي. تیر کال د هغه د ګوند په یوه بله غونډه کې هم دې ته ورته پیښه شوې وه او هغه مهال لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي وو.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. د منی پر رسیدو سره د کونړ یو شمیر زلزله ځپلي د کورونو غوښتنه کوي. دوی وایي ژمی نږدې شوی او د دوی لپاره ستونزمنه ده چې په خیمو کې ژوند ته په دې ډول دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې شاوخوا څلور نوي سلنه زلزله ځپلې کورنۍ په آزاده فضا یا موقتو سرپناګانو کې ژوند کوي.
زمونږ د خانه په ټولو خیریه بنسټونو باندې په موسساتو باندې او په دولت باندې دا غږ دی چې د دغه محتاج خلکو سره د کورونو په برخه کې مرسته وکړي.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د زلزله ځپلو د یوې خیمې اوسیدونکی سرتاج دی چې د کور غوښتنه لري. هغه جمعه د سپتمبر په شپږویشتمه ازادي راډیو ته وویل
او داسې اوس جمع را روان دی، هوا هم سړه شوې ده، نو په دې خاطر باندې په خیمو کې اوس وخت تېرول مشکل دي، ځکه یو تعداد زخمیان دي دغه زلزلو د امله. هغه هم په دغه خیمو کې شپې تېروي او سپین ګیري دي، زنانه دي، ماشومان دي. په دغه خیمو کې په یخه هوا کې شپې تېرول د هغوی لپاره لږ ستونزمن دي، نو که د دغې زیانمن شوو او د دغه مصیبت زدګانو سره د کورونو په برخه کې مرسته وشي نو دا به ډېره ښه شي.
د منی په را رسېدو سره د کونړ د بېلابېلو زلزله ځپلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي د کورونو غوښتنه لري. دوی وایي ژمی نږدې شو او ستونزمنه ده چې په خیمو کې خپل ژوند ته دغه شان دوام ورکړي. د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ابراهیم هم په ورته ورځ او نیټه ازادي راډیو ته وویل
خیمو کې ژوند تېرول نه نن بارانونه شوي دي، ټول خیمې لمدې دي او آئنده کې مونږ د یخنۍ کې او د مشکلاتو کې یو خیمه کې ژوند نشو کول. مونږ غواړو چې مونږ ته نړیوال ټول توجه وکړي او کورونه راله جوړ کړي چې دا واقع پاتې خلک په امن شي. زمونږ آرزو او هیله دا ده. السلام.
د دغه ولسوالۍ یو بل زلزله ځپلي هم په دې شرط چې نوم یې وانخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
منه دې ساړه دي بل خیمو کې ژوندۍ زموږ سخته ده. کورونه خپل ډنګ شوي دي، وران شوي دي. حکومت ته غوښتنه ده چې موږ کورونه جوړ کړي، وضعیت انتقال کړي. جمعې د ډېره کمه موده پاتې ده. موږ سره ماشومان دي، زخمیان دي، بوډاګان دي. موږ نړیوال نه غوښتنه کوو، د موسساتو نه غوښتنه کوو چې موږ ته خپله سرپناه جوړه کړي. خپله سرپناه خو موږ ډنګه شوې ده چې نور وضعیت انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په خپل تازه راپور کې چې پنجشنبه د سپتمبر په 25مه خپور کړی ویلي چې شاوخوا څلور نوي سلنه زلزله ځپلې کورنۍ په آزادې فضا یا موقتو سرپناو کې ژوند کوي او د ژمي په رانږدې کېدو سره په لوړو پرتو سیمو کې دایمي سرپناه او بیرنیو ژمنیو مرستو ته اړتیا ده. په دې راپور کې راغلي چې د اګست یو دېرشمې د شپې نه وخته زلزلې د افغانستان په ختیځ کې نږدې 3,500 کورونه ویجاړ کړي او ډېری زلزله ځپلي په درو او لیرو پرتو سیمو کې امکاناتو ته د نه لاسرسي له امله په سختۍ سره ژوند کوي. په دوام کې راغلي د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره له څه باندې 190 میلیونه ډالر غوښتل شوي رقم څخه تر اوسه 23 میلیونه ترلاسه شوي او له 115 میلیونه ډالر زیاتې نورې بودیجې ته هم اړتیا ده. اوجه مخکې ویلي که له نړیوالې ټولنې دا رقم مرسته ترلاسه کړه نو د کال تر پایه به 4,05,000 زلزله ځپلو ته سرپناوې، اوبه، خواړه، کرنیزې مرستې، دغه شان د خوندي تابه او زده کړو خدمتونه برابر کړي. ومو غوښتل کنر کې د زلزله ځپلو د غوښتنو په اړه دغه ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییز چارواکي هم وپوښتو، خو د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. کنر ولایت کې په خیمو کې اوسیدونکي زلزله ځپلې داسې مهال د مني او ژمني د یخنۍ او ورښتونو د خوندیتوب لپاره د کورونو غوښتنه کوي چې د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف ذا چلدرن چهارشنبه د سپتمبر په 24 په خپله ویبپاڼه یو راپور کې خبرداری ورکړی چې د سرپنا نشتوالی او د ژمي یخه هوا به د میندو او نویو زیږیدلیو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. د راپور په ټکو د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوری او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیان ګالي کړي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف ذا چلدرن د معلوماتو پر بنسټ په زلزله ځپلو ولسوالیو کې له هرو 10 کورنیو 9 یې خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي.
پرون د سپتمبر 28 د ګرځندوی نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ ګرځندویان او مخصوصا ښځې وایي چې دوی اوسمهال د اقتصادي ستونزو او پر ښځو د پراخو محدودیتونو له کبله د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته د سفر فرصت له لاسه ورکړی دی. د ګرځندوی د برخې یو شمیر کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ګرځندوی برخه له جدي ننګونو سره مخامخ ده.
د افغانستان یو شمیر کورنۍ ګرځندویان او افغاني مېرمنې وایي واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته ګڼو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو دوی د افغانستان بېلابېلو سیمو ته د سفر کولو له فرصت محروم کړي. یو افغان ګرځندوی شفیق وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال یې خاید درلود او لږ تر لږه هر کال به یې د افغانستان بېلابېلو ولایتونو او تاریخي او لرغونو سیمو ته سفر کاوه، خو په تېرو 4 کلونو کې کوم سفر نه دی کړی.
مخکې مو هر وخت سفر کاوه، بېلابېلو ولایتونو ته تللی یم. د بېلګې په ډول بلخ، تخار، بدخشان او هرات ولایت کې مو تاریخي سیمې کتلي. په غور کې مې لرغوني ځایونه کتلي. هغه وخت مې دنده او کار درلود، خو په تېرو 4 کلونو کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله هیڅ چیرته مې سفر نه دی کړی.
یو شمیر افغان کورنۍ په ځانګړي ډول مېرمنې وایي په تېرو 4 کلونو کې د طالبانو له لوري په دوی د بېلابېلو محدودیتونو له امله نه دي توانېدلی چې د افغانستان تفریحي او تاریخي ځایونو ته سفر وکړي. د کابل یوې اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
طرفته کار وظیفه بود، حتما جبه هاش تفریح می رفتیم، در ولایت ها می رفتیم، در ولایت هایی که مکان های تفریحشان بیشتر بود همگی ما می رفتیم. حال فعلا این محدودیت هایی که هست وقت بخواهیم دل ما می خواهی که بخواهیم یک ولایت یک محیط تفریح را باید بریم ببینیم به وحشت از دل همگی خوب نمی گذارن ما تا اوجا بریم زحمت بکشیم و تایی کنیم مشکلات می بینیم. خب بازو جان برسی یکی میای ما نمیشه که ما ولد نرین تفریح نکنیم، نگشت و گذار نکنیم.
دا په داسې حال کې ده چې نن شنبه د سپتمبر 28 د ګرځندوی یا سیاحت نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ګرځندوی صنعت نه یوازې په اقتصادي پرمختګ کې رول لري، بلکې د ټولنیزو راکړو ورکړو او د دندو په رامنځته کولو کې د ټولو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کوي. د راپورونو پر بنسټ په وروستیو کې ډېر بهرني ګرځندویان چې ګڼې بهرني یوټیوبران دي افغانستان ته سفر کوي او د دې هیواد له بېلابېلو ځایونو ویډیوګانې جوړوي. طالبان هڅه کوي چې دوی ته بېلابېلې اسانتیاوې رامنځته کړي او د دوی امنیت خوندي کړي، خو لا هم په دې هیواد کې امنیتي اندېښنې شته. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې په افغانستان کې د امنیت په پیاوړتیا سره په هیواد کې د ګرځندوی صنعت پراخ شوی او زرګونه بهرنیان افغانستان ته راځي، خو د بشري حقونو ځینې سازمانونه په افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت ته ښه نه ګوري. د بشري حقونو د فعالانو ټولنې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو څېړنیز راپور کې لیکلي چې طالبان د یوټیوب کارکوونکو او بهرنیو سیلانیانو په بللو سره غواړي د امنیت او ګرځندوی د ودې غلط انځور رامنځته کړي. په داسې حال کې چې شواهد ښیي چې افغانستان په نړۍ کې یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. په راپور کې راغلي لري چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبانو لخوا د بهرنیو سیلانیانو د نیولو لږ تر لږه شپږ مستند قضیې ثبت شوي. د دغې ټولنې په خبره دا وضعیت ښیي چې د طالبانو د حکومت تبلیغات د حقیقت خلاف دي او افغانستان ته سفر کول سیلانیانو ته جدي خطر پیښوي. د ګرځندوی د برخې یو شمېر پوهان هم په افغانستان کې د ګرځندوی شرایط د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره مناسب نه بولي. لډلی عبدالرازق عادل آزادی راډیو ته وویل
په
افغانستان کې د ګرځندوی وضعیت له لویو ننګونو سره مخ دی. د کورنیو سیلانیانو لپاره اقتصادي ستونزې او ټولنیز محدودیتونه اصلي خنډونه دي او د بهرنیانو لپاره امنیتي اندېښنې او کمزوري بنسټیز خدمتونه.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وین خبیب الله غفران په دې اړه د آزادی راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. که څوم د طالبانو حکومت څه کال د بهرنیو سیلانیانو د راتګ او له دې صنعت څخه دا وایدو په اړه نوې معلومات نه دي خبره کړې. خو د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی د برخې مرستیال وزیر قدرت الله جمال تیر کال د سنبلی په 28مه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی او له دې درک خ اوایت ترلاسه شوی دي. نوموړي ویلي وو تیر کال افغانستان ته لږ تر لږه 9000 بهرني ګرځندویان راغلي او د دې هیواد له بیلابیلو سیمو لیدنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په مې میاشت کې په بامیان ولایت کې درې هسپانوي ګرځندویان له درې افغانانو سره یو ځای د داعش خراسان څانګې په یو حمله کې وژل شول او د دریو بهرنیانو په ګډون څلور نور ټپیان شول. د یادونه وړ ده چې د برتانیا په ګډون امریکا، استرالیا او کاناډا خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړې چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي او په دې هیواد کې د بریدونو، تختونو او نورو پیښو د احتمال پاړی خپل خلکو ته خبرداري ورکړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاج نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق د بل حقوق د گاوه
په ساده روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو او د هم د خبرونه ورستای راپور د لومړنیو انسانانو په اړه د نوې ټکنالوژي په مټ یو نوې څېړنه ښیي چې لومړني انسانان له آسیا څخه نورو سیمو ته لیږدېدلې دي. د احمد شیبر په اړه د ساينس د احمد شیبر پر راپور کې به د ساينس پوهانو له قوله واوري چې که دا نوې څېړنه سل په سلو کې ثابته شي د لومړنیو انسانانو په اړه به ډېر زاړه معلومات بدل شي.
د انسان د یو میلیون کاله پخوانی کوپری له ډیجیټل مایناتو وروسته داسې ښکاري چې انسانان څلور لکه کاله مخکې په آسیا کې له یوه بله بیل شوي دي، نه په افریقا کې. د مخکنیو څېړنو له مخې ویل کېدل چې انسانان په پخوانیو زمانو کې له افریقا د مځکې نورو سیمو ته لیږدېدلي دي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې دا نوې څېړنه د جمعې په ورځ د سپتمبر په 26مه خپره شوې ده. دا کوپری چې تحقیقات باندې شوي دي په 1990 کال کې په چین کې موندل شوې وه. کریس سټینګر د لندن د طبي تاریخ په موزیم کې د بشرپوهنې متخصص چې د دې نوې څېړنې غړی دی وایي دا کشف ډېر نظریات بدلوي. دا شی چې زموږ پلرونه یو میلیون کاله مخکې په ډلو ډلو ویشل شوي وو، یعنی د انسان د خپرېدو چارې د پخواني نظریاتو په پرتله پیچلې دي. که دا نوې څېړنه دقیقه ثابته شي نو دا پر دې دلالت کوي چې تر لومړنیو انسانانو چې نیاندرتال ورته ویل ډېر مخکې هم بشر ژوند کاوه. د استرالیا د گریفت پوهنتون د بشری تطور د څېړنې د مرکز رئیس مایکل پیټرا په دې باور دی چې لومړني انسانان له افریقا څخه نورو سیمو ته خپره شوي دي. خو ښاغلی پیټرا په دې نوې ډیجیټل څېړنه کې چې د انسان پر یوې کوپرۍ شوې ده برخه نه لرله. مایکل پیټرا فرانس پرس اژانس ته وویل چې دا نوې څېړنه مهمه ده، که همداسې وي نو دا په ختیځ آسیا کې د بشري ارتقا او تطور ونډه روښانوي. د انسان پر زړی کوپری دا نوې څېړنه په ساینس ژورنال کې خپره شوې ده. هلته د انسان د جسم ډول او پرمختګ مختلف پړاوونه د نوې ټکنالوژي په مرسته روښانه شوي دي. ساینس پوهانو یوه بله کوپری هم وڅېړله او وروسته یې تر سلو ډېرې کوپری معاینه کړې چې د لومړنۍ کوپری له لاسته راوړنو سره خپلې نتیجې پرتله کړي. د دې مقایسوي څېړنې له مخې ځینې شیان سره ورته دي او یو شمېر سره مخالف دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو په لړ کې یو بل مرکه خبرېږي.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استادی کوي. شهاب صاحب په خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر صاحب تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه کوي. هلته وړاندې کوم پښه مچې تاسو سره پلی کوي. ما
شهاب صاحب طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي، نو ادبیات مو لوستي دي؟
بله بله.
چیرته ادبیات لوستي دي؟
مننه. زه خو د خوست ولایت کې زمونږ د دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لاري شیخ زاید پوهنتون ادبیات ښوونځي پښتو څنګ ته راغلی یم. په 1983 کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مو وروسته نورې زده کړې چیرته کړې دي؟
زده کړې به چې کله د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګ ته فارغ شوم، نو د هغې نه وروسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې وم. د هغې نه وروسته په همدې شیخ زاید پوهنتون ادبیات پوهنځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګ ماستری برنامه کې بریالی شوم. هلته مو خپلې زده کړې د ماستری برنامه کې پیل کړې. د هغې څخه وروسته بېرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم، د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګ ته. د آزاد رقابت لارې امتحان اخیستلو او په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې وکړي.
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل؟
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکل چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې انوانی و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان.
دغه تیسس چاپ شوی دی؟
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده. او اوس مونږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماستری برنامه لرو. دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم. نو ترتیب د هغې لږ پاتې پروفیل لیدل، انشاءالله په نږدې ورځو کې به یې د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه ده چاپ، خو یوه برخه یې چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو دا خوښه وه چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپله د رحمان بابا له شاعري سره مینه وه او ستاسو وړاندیز؟
مننه شبر صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پرې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب، شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره شوي، دا کوم دي؟
ډېر زیاته مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پریږو دی د ولس سره اوسېدلی دی او د ولس په ژبه غږېدلی دی. یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی پکې ډېره ده. د دې تر څنګ زمونږ استاد چې د مذهب او عقیدې سره تر څنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده. نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي او د اشعار چې دی په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړه مرتبه او لوړه درجه لري. د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېدو او اشعار چې دي ډېر ساده دي روان دي. خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنګین دي او د بل خوانه سخت هم دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو نه به اضافه ونه لیکي ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا ټولو پښتنو کې مقبولیت لري. او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویانې چې دي چې دا ډېروالی لري چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سب پیرو به ځکه چې دای د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوې او که نه لپایله مزړه غوښتل چې ادبیات ولولي؟
خپل ذوق علاقه سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطره ووایم. زه هغه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کال وم دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نه و چې رابطې ټلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سبتنام وکړو سبتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم چې بېرته راغلم. زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې یعنی په خپل سر یې دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم ځکه زما ادبیات سره ذوق دی علاقه ده او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. خو معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تېر شوي وو په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخښئ شهاب صاحب یو خو سیستم داسې همداسې مخته ځي لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي داسې څه وو؟
یار داسې زما مخې ته څندې راغلي ځکه چې دا خو زده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر دمونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفرداتو کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و خو داسې ډېر دقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دا نیوکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې په حفظ باندې اتکا کوي. یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه وي لایق هم وي لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه یو څه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملي او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پوهنځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسمي او دغه شته چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل ذوق مطابق څوک ادبی ټوټل کی څوک لند کیسه لیکي څوک بل شیمند کی هغه چاپیږي او وې پر سیمستر کی مونږ د یاندې زمينه برابر کړی د چې د د ټول پوزي یعنی ماسلین او استادان ورته کینی او باغی کې خپل لیکچرونه ورکي او د لیکچرونو ترڅنګ څوک چې شاشیر لیکلی او کچا نور برخې کار کړی چې وینیز کار کړی هغه د ماسلین سره شریکي نو هغه د امریکا ساحه اوس ډیره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زموږ دا غوښتنه هم وه او زموږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره قبیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبی غونډو او د ادبی غونډو لنقته اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نکوی استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریکی کی او په دغه سي غونډه کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمون دا کار کړی دی زمون د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا د نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي. حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې. د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیزه غوښتنه وکړله که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله. او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده. لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا په هغه وخت کې سه استاد حبیبي په هغه وخت کې سه استاد رشتین په هغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پوهنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډېر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډېر څه ووایي او ډېر څه محصلین له کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغسې لیکوال د خپلو بحثونو ته که درو غواړي بهتره به نه وي؟
ډیره به بهتره وي. دا کار داسته د خبرو نه ما دا فکر واخیستلو مونږ کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحي د علوم اکاډمۍ یا ځینې نور داسې استادان مونږ دغسې بحثونو ته راغوښتي دي او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډېرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډېر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین دپاره او هم د استادانو دپاره ځکه نظر شریکول او بیا مشران تر مخه خو ډېرې خبرې تېرې شوې دي نو یعنی ډېر ګټور بولم.
یو خو د استادانو په ساته خبره شو لکه د کاروان دوی چې منل شاعران دی او یام دسي نور منل لیکوال چې په وطن کې شته چې خو تاسو پانتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي کچرته تاسو راوغواړي ممکن محصلین لغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو. استاد چې د دې نظر نه موږ دا فکر واخیست چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څخلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ښه تمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخشی سی دا پښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زید په پانتون کې؟
زه په شیخ زید پانتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې هم تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی. او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبک پیروانو باندې د شعر په برخه باندې او د سبک د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنی د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بلې.
نو تاسو خو یوازې په رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم ازما چې اثر کتابونه چاپ شوې دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه بومم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولیت مې دا د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ مې کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې او یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي. نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه. تر اوسه معاصر دورې ته ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعاتو او دغه کارونه او بوختیاوې هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ولې نه تدریس هم کړی که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه زه داسې ډېر نوتن ورتنده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي یا اثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزیو جنو محصلینو تیسیسونه مالی دلی دی، دوی ډېر کلی موضوعات راخلی. بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي چې یو څه له د کلیتوبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي؟ مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي، له کلیاتو راووزي. مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي، دی به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شیان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتا مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راواخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي. او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي یو څه محصلین باید آزاد پرېښودل سي؟
موږ تېره ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زموږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، او په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا موږ سره کېناستو، د هر استاد سم وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، پر رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات موږ ته به هم داسې راکول شوي او موږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده چې دا لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلین سره
تاسو د شیخ زید پوهنتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیرې څو ته رسي؟
موږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې اووه دېرش تنه، خدای مې دغه نه کې اووه دېرش تنه دي. بلې،
دا اووه دېرش تنه که چېرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږېدلې وي، نو اووه دېرش کتابه بلرو یا اووه دېرش رسالې بلرو کال ته کانه همداسې ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ. زه ډېر زیات خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څو خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
درد زړه چاودنې تمې وګوره، زارد شم لمنه تم وګورا، کلمې ماز کلزړ سکندی، بيد فکر غنه تم وګورا، لا سکل جوړا سرگ جرگا جرگا، وے ویل چسنے تمیو گورا، ستور ستور کی گی خوالن رازی، بے دخیال مرمنے تمیو گورا، نلگ وخلا دانگو پور، تندے قبر جنے او تمیو گورا، طاقت انزل زد چنار کامت، سیال لکھونے تمیو گورا،
رانس کر گے اور رانس کر گے اور رانس کر گے اور س زما رزړه کوي لا ګان سترګې زما رزړه کوي لا ګان سترګې
غلط کہ غلط کہ اور انستر دی
ಸ್ಮಾ ಸುಳಕ್ಕ ವೀಗ್ಲಾ ಕಾಣಿಸ್ತರ್ಗೆ ಲಾ 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 ಲಾ